السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 14مه د پنجاب صوبې ټاکنې نشي کولې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قبایلي ضلع له ماینونو څخه د پاکولو غوښتنه کړې ده، او د ایران د اوکراینی شرکت الوتکې په وشتو کې ککړو لسو کسانو ته د بند سزا اورولې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې په پنجاب کې د مې په 14مه انتخابات نشي کولې. نوموړي د اپریل په 14مه ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه ټاکنې کیږي. کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14مه مې به انتخابات نه کیږي، ټاکنې به په یو ځای کیږي، تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مې میاشت کې ونه شوي نو اکتوبر هم دومره لري نه دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت د جنوري په 14مه د پنجاب او 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلیانې ماتې کړې، او غوښتنه کوي چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید آئین له مخې په نوي روزه کې انتخابات وشي. خو د موجوده حکومت چارواکي وایي چې د پیسو نشتوالي امنیتي صورتحال ته په کتو اوس انتخابات نشي کولی. انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر تر 8مې نیټې پورې د انتخاباتو ځنډولو ویلي وو، خو د اپریل په 14مه د سپریم کورټ جرګه کې د پنجاب اسمبلی لپاره د مې میاشتې په 14مه نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. لدی یو ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د دې ټاکنو لپاره جدول خپور کړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلع دې د سمکه لاندې له خښکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړي. یادې داري د خبره د اپریل په 14مه په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته امر شوبله اوړي چې له بجې دوی سختې اندېښنې لري. د اپریل په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې پولیسو ویلي وو چې دوه ماشومان د ماین په چاودنه کې هغه مهال زخمیان شول چې له سکول څخه ورته روان وو. ځایي خلکو پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي دي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د دې لپاره کار روان کړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغي ضد پنځه ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په 14مه پیل شوی چې تر سبا یعنی د اپریل تر 18مې به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف نهه سوه پنځه پنځوس ماشومانو ته ساسکي ورکول دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس یوه پیښه رپورټ شوې ده چې د روغتیا څانګې د ویبپاڼې له مخې د روان کال د مارچ په 14مه په بنو کې مخې ته راغلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چوایي کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سختې لوږې سره مخامخ شي. او چا د اپریل په 14مه په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له وړاندې نه شاوخوا 6 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، او 6 میلیونه یې د کات صورتحال ته نږدې دي. او چا دا راس ویلي که عاجلي مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشری ناورین سره مخامخ شي. او د ایران د عدلی ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد د حکومت د وسلوالو قواو او لسو غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2000 کال کې د اوکراینی شرکت د یوې الوتکې په وشتلو کې ښکېل وو. په دې الوتکه کې ناست 168 کسان وژل شوي وو. میزان ویبپاڼې د اپریل په 14مه ویلي چې کومندان ته د 10 کلونو نورو 9 کسانو ته له 1 کال څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. ویبپاڼه زیاتوي چې د الوتکې د راغورځولو په برخه کې د کومندان اقدام د حالاتو په اړه د هغه ناپوهي وه، او هغه دا ګمان کوه چې ګواکې د الوتکه د دشمن ده. د اوکراین نړیوال شرکت د الوتکه د جنوري په بخنه غواړم د 2000 کال د جنوري په اتمه کیف ته روانه وه چې راوغرسېده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق ویلی دی چې د حکومت او د تحریک انصاف ګوند ترمنځ د سیاسي حالاتو سمول لپاره هڅې کوي. د دې ترڅنګ د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې په پنجاب کې د مے په 14مه انتخابات نشي کولی. په دې اړه تفصیل را سره لږ شیبه وړاندې طاهر خان شریک کړی دی، راځي چې ورته وښیو. شو
پخپل باندې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې کله وزیر اعظم شہباز شریف سره عمران خان سره په لاهور کې سورج وړاندې لیدلیو، ناقه بیا پخپل هم دا خبره کړې و چې یو په دغه خبرې دواړو سره هغه ډېرې ګټورې وي. او جماعت اسلامی هم دا ویلیو، سراج الحق هم پخپل ټوټر باندې لیکلی وو چې نه عدالتونه او نه سیکیورټی اسټیبلشمنټ، یعنی معنا ته فوج او انټیلیجنس ایجنسی وی دی نه، بلکې سیاسي مشران پخپل باندې خپل مسلې حل کولی شي. نو جماعت اسلامی خو یو دغه کوشش کی چې دواړو ترمنځ کم یو هغه تناو دی کشیدګی ده، دا لګه کم کړی ځکه چې حکومت او پی ٹی آئی بالکل یو بل سره نه کینی، نه خبره کوي په هیڅ موضوع باندې. او بیا داسې د ماضی په شان خلک هم نشته چې هغه دغه رنګ حالت کې بیا یو خپل رول ولوبوي. نو جماعت اسلامی مشر اوس دا کار په ظاهره باندې شروع کړی دی. بل جماعت اسلامی لخوا دا هم ویل شوی دی چې ممکن دا د ورکوټي اختر نه وروسته بیا دوی یو د ټولو جماعتونو یو آل پارټي کانفرنس هم راغواړي. نو دا هم د دی یو دغه دی یو پلان شته. بیا چې کله عمران خان سره ملاقات شوی وو، نو دغه وروسته بیا پی ټی آی یو کمیټه جوړه کړې وه د پرویز خټک په خوانه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تاغه په مشرۍ کې، چې پکې د دی پی ټی آی دوه نور مشران هم اجاز چودھری او میا محمود رشید، چې دوی به جماعت اسلامی سره بیا تر دغه عمران خان د ملاقات نه وروسته بیا نورې تفصیلي خبرې کوي چې جماعت اسلامی پلان شته او د دی بیا موقف څه دی. نو یو کمیټه جوړه کړې وه، حکومت خو ډېر څه نه دي ویلي، سراج الحق په دغه کوششونو باندې خو بهر لکه موضوع دغه ده چې سراج الحق غواړي چې دا دواړه یو ځای شي او بیا د اختر نه پس یو د ټولو سیاسي او مذهبي ډلو یو کانفرنس هم راغواړي.
سیدا طاهر خان سے تاس خبر وکړل چې حکومت د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق د دغه سرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو پرون د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په پنجاب کې به د مې په 14مه انتخابات نشي کولی. او دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ چې د دغه جرګه هم د دې انتخاباتو لپاره د مې 14مه نیټه اعلان کړی ده. د دې ترڅنګ انتخاباتي کمیشن هم یو جدول خپور کړی دی. تاسو وایئ چې په داسې حالاتو کې وست کورنیو چارو وزیر چې دا کمی خبرې کړې دي، د دې شاته اغي سبب جوهات یادول شي چې لکه په سوه جديده انتخابات سندوي
ګوره حکومت سره خو سجواز نشته. البته کله نه کله یو خبره کوي، نو دا وایي چې دوی غواړي په یو ورځ باندې ټول انتخابات وشي د قومي او صوبایي سملو. او دا خود چې کوم رانا ثناءالله 13 ورځ فیصل آباد کې خبرې کولې، نو یو وار بیا دا وایي چې په 14 مې خو انتخابات دقیق بالکل امکان نشته. په پنجاب سپریم کورټ وینا کړې په یو حکم کې، او هغه د خبرو په اکتوبر یاد کړ رانا ثناءالله چې اکتوبر روان کال کې به انتخابات په یو مناسب وخت کېږي او بیا اکتوبر وي چې اکتوبر ډېر لري نه دی. نو د حکومت هغه پالیسي چې کوم ده د انتخاباتو نه کول په پنجاب او خیبر پختونخوا کې مخکې، نو دغه پالیسي تسلسل له رانا ثناءالله یو بیا دا خبره کړې ده. نو وګورو چې سپریم کورټ اوس څه کوي، ځکه چې تاسو ته به دام یو خبره خپل اوریدونکو ته وکړو چې په پنجاب کې چې اسمبلی ماته شی وا په 14 د جنوري، نو اگر په آئین کې چې کوم درې میاشتو کې نوې انتخابات کې تل دي هغه مدم پوره شو درې میاشتو. بیا په خیبر پختونخوا کې په 13 مارچ ماته شی وا هغه تقریبا درې میاشتې موده پوره کېدو کې، نو هغه خو آئین کې و چې درې میاشتو کې بکیږي او بیا هغه بل جواز چا سره نشته، ځکه خو سپریم کورټ بیا از خود نوټس اخیستو. نو درانا ثناءالله بیان خو هم دغه مطلب چې حکومت نه غواړي چې انتخابات شي، خو سپریم کورټ ته بیا خلک ګوري چې یو پی ټی آی خدا خواهش وکړي د انتخاباتو شي. نو بهرحال یو آئینی بحران هم دی، سیاسي مشکلات هم دي، اقتصادي پکې ځان له مشکلات دي، نو ګورو به چې څه کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د اسلام آباد یو سیلنیس مرکز په خپل رپورت کې ویلي دی چې د روان کال په لومړي او دریو میاشتو کې په وسلوالو بریدونو تر غرې سید عملیاتو کې لکتر لګا اته سوا سلور پنځوس کسانو ته مرګ شوبل اوړېدلې ده چې تیر کال د مجموعي وژنو نیمایي برخه ده. یادې ادارې دا رپورٹ پرون مشال ریډیو سره شریک کړی دی. په دې اړه تفصیل مجید بابر راکوي.
د اسلام آباد یو سیرنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه اته سوه او څلور پنځوس کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې د تیر دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د مجموعي وژنو نیمایي برخه ده. د اپریل په شپاړسمه د دغه څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د دوه سوه نولسو ترهګریزو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې درې سوه اته پنځوس تنه وژل شوي او څلور سوه شپږ نوي تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې اته شپېته فیصدي یعنی دوه سوه پنځه څلوېښت وژنې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په شپاړسمه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د آی اس کے پی دی یا جی ٹی پی دی چې په هر طریقه پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکړي یا هغوی هغوی باندې فشار راولي نو د هغوی بنیادی ټارګټ شه دی او سیکورټي فورسز دي. بس د انیا د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دې خوا پیدا کوي او هلته خپل بیانیې هم خپرول کوي. خو مسله دا چې د دې څوک باور نه کوي که پخوا به د دې ایډیالوګز به وو ایډیالوګز یا نظریاتي خلک چې وو خو داسې یو ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا زرکاوی و عراق کے آغا خلق اس ختم دی آغی خوب کے دیشی جدا آغی خپلی مقصد وہ دا آغی مقصد نہ دا آغی نور و خلق و نور و گروپون و نور و ملکون و لما خیر لے چھے آغی فائدہ دا واقعہ سے چھے فرنچائزی دے پیدا کرے آغی یزی کیا فرنچائزی چھے دی آغا
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په پنځمه د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې یو سل وویش پولیس ساتیري وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د لسیدو راهیسي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوختې دي نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر لشاوی چې د ترهګرۍ ضد امنیتي ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت لامل یې مخنیوي نشي کولای.
ټول ادارې چې دې کې دا جګ نه لګیا دي دا پولیس دی او کډور دي هغه یو لوی ډاټا بیک هغه سره موجود دي او دا هغه ډاټا بیک مطابق هو د ټولو ته معلوم دي چې مشران یې څوک دي مرکزی لیڈران نے سوک دی شورا ہے سوک دا بیاری سرا چھ دے تڑلی مختلف جنگوں نے چھکم جوڑ دی اور بیا ریکروٹمنٹ پروسیس سے سکتا دے کب زی دکی گی یو بل سرا سکتا لے کب دی نو آخو یو تقریبا کاؤنٹر ٹیرزر ڈپارٹمنٹ چھ وزن و سی آئی ڈی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفائلنگ ہم شوے دے انڈیکسیشن ہم شوے دے دا ٹول ارسا موجود دیو سا ہمارا دا دا چھ اویلیبل ڈیٹا چھ سورا دا پاگی وادے کار کول غواړي
د راپور له مخه کسو هم د امنیتي سرتیرو د وژنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخ کال زیاته ده خو د تیر کال په مقابله کې سخ کال د ولسی وګړو په وژنه کې کم اخت راغلی. د تیر دوه زره دوه ویشتم میلادي کال په لومړیو میاشتو کې یو سل شپږ دېرش ولسی وګړي وژل شوي ول خو سخ کال دا شمیره درې شپېته ده. څېړونکي او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
مین وجه د خلکو دا ده چې یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالې ځلې دي په معنا دي هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي کم سکیورټي کنسرن دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونګز دا ګورو چې خپل پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلډ دی کوټه کوشلاک التم د حمله دي جات شوی
د سیډونو امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کله دم ټي ټي پی لکتر لګه 22 بدون کړی چې پکې یو سل و کسان وجلی شوی دي د دین علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بدون ذمہواری اخیستې ده خو بل خو د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14 د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي
اوریدونکو مشال ریډیو د هدفي وژنو کلنګونو بد امنه خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجوړ د ولس لخوا ټرند باجوړ سټاند فور پیس باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ دی جوړ شوی په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د کلنګونو غستو لپاره د ټلیفون مخنیوي د هم اوشي په دې ټرند کې د نورو خلکو سره منصور پښتین او سېنېټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي منصور پښتین لیکلي چې په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کې یو تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي د سوشل میډیا ټرند جوړېدل او زیات خبرېدل بیا څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ور ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړولی شي او کنه په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو
په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټاند فار پیس یا باجوړ د امن د پاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلې دغه ټرند په سلګونو خلکو چلولې چې ورسره په پښتو اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو بلکې د نورو سیاسي ډلو سماجی ډلو د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوه د باجوړ یو ځای خبريال وحید خان تاجک مشال رډیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پر لپسې څو ورځې د بدامنی پیښه وشوه نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي
یو پیښه د سیده چې هغه په ماموندو کې دوه علماء باندې ډزې شوی ټارګټ کلینګ او هغه کې یو پاتشي بل زخمی دي د سیول کالونی سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوي یو پکې پاغه موقو پات شو بل زخمی شو دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو کبیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو په عنایت کې لیکي په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهیږي چې رد د دهشتګردۍ واقعګانې دي پیښې دي او کنه دا د عوامو علاقایي مسائل دي خو انتظامیه لخوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې نورو ادارو انتظامیه او په خصوصي توګه افسي باندې
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیستې د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي په 13 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي د آئینی پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوريږي او د قلمګونو نه کاروبار تبا کیږي صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو د پر عوامو ته ټلیفون نه ورغلي د دې نه علاوه ګڼ شمیر خلکو هم خپل غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ور سره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ور باندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي دا چې په سماجی میډیا ټرند جوړېدل او خپل غوښتنې ذمہوار ته وړاندې کې خودل څومره اثر لري مشاد رډیو دغه پښتنه د صحافی او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي
زبداویم چې دا اوسن یا ابتدایي سټیج کې دی دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی نو مطلب لکه دا به بده سوي چې بالکل حکومت نه بوغه یا چې کم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه نو بیا چې اوسن مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غونډه سه یو ټیټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی سب کرویو کې به اکشن والی نو دا چې دې لکه ډیر موثر دغه دی لاري دی
د دغه ټرند سره د لیکلي شی وغوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خود څه نه دی لیکلي البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټي موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمند دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکي هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر په خبر ضلع کې مدنی فعالان وای چې په سرکاري سکولونو کې د نوې تعلیمي کال پہلې دو باوجود هم تر اوسه ماشومانو ته کتابونه نه دی ورکړل شوی. دوی وای چې د ماشومانو قیمتي وخت ضایع کیږي او باید حکومت ورته پام وکړي. بلخه په خبر کې د تعلیم محکمې چارواکي وای چې د نصاب د کتابونو چاپلو ادارې ورته د اصل په کم شمیر کې کتابونه لیکلي دي. دوی زیاته کړې هڅه کوي چې د ماشومانو د ستونزو سر هوار کړي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوی، خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوی.
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیره زیاته لیټ شوی وا. سا کولم کتابونه کم دي. زموري اډوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکېم دو چا بر وقت ڈیمانڈ کی چا بر وقت کتابونه مشمون لارونه رسوی، نو هغه بیا تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي، او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نوی ویلی، نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجی حلقو سره وي. سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسیدلی.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه میلاو شوی، خو ځنې سکولونو ته رسولی او چې کوم پاتې دي هغې لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی.
کتابونه مونږ چې کم ډیمانډ کړی و د هغې ډیمانډ نه مونږ ته کتابونه کم میلاو شوی دي. نو مطلب زمونږ سره تقریبا 30% خاص کر د 6 نه حالت 12 پورې یا 10th پورې زمونږ سره د کې کمی دی. پرایمري کې تقریبا ډیر ټیک تھی، او نو زمونږ سره اوس کتابونه کم کمی دی. په هغه کې بیا دا مونږ غو کړل شهر چونکی ځنې سکولونه زمونږ سره چې کم لیټ شول هغه پاتې شو، نو هغه لپاره زمونږ ځنې سکولونه کتابونه چې چاله زیات میلاو شو نو هغه باندې مونږ کټ ولګولو چې هغه سکولونو ته کتابونه میلاو شي کوم ته ضرورت ته. و ان شاء الله زمونږ هغه دې مونږ مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولګولو ورته چې کوم ډیمانډ مو مخکې لګولو دا مونږ په هغه کې لیټر سبا یا بل سبا ان شاء الله کو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو، اډیشنل ډیمانډ به کوو، به دوباره به نور ان شاء الله راوړو.
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو زلو د څار ادارې د ریکارډ سر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې خواوشا 112 سرکاري سکولونه فعال دي. په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سږکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 1 نیټې پورې به دوام لري، او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پرون پسواد کې د 1400 کلونو نه د کم عمر ماشومانو د تایکوانډو لوبي وشوي. په دې کې د سواد دیر او شانګلي شاوخه اتیا لوبغاړو برخه اغستې وه. د لوبو منتظمین وایي چې د دې سیالیو مقصد یې لسیمې څخه د تایکوانډو لوبغاړي مخې ته راوستل دي. د دې سیالیو کتلو لپاره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا ریپورت یې را لېږلې دی.
د سوات په منګورا مکان باغ سپورټس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فاینل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخې ته تلل غواړي.
تایکوانډو فائټونه کې سوال ما هغه غټم.
د د سواد دیار لسکلنه علینا چې د جنکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وای چې لوبي خوندوري وي.
اوس مو تایکوانډو چمپینشپ ته راغلی یو، ما ګولډ میډل واغستو، زه ډیر خوشاله یم.
په کوم مقابلو کې سکه؟
کې تایکوانډو فایټ کې. ما 13 ایج ده او 30 ویټ ده.
دوبی تابع کونکی د سواد تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وای چې هر روزه کې د غلوبې په دی وجه کوي چې د تایکوانډو لوبته وده ملو شي او نوې لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه سٹارټ شوه، په دې کې ډېر لږ خلک شرکت کوي، بری کې چکدری ټیمونه راغلي د سوادوم دي، د منګورم دي خپل لوکل، او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چیرې دا سٹارټ دي. په دې کې موږ فرست پوزیشن لا ګولډ میډل بیا سیلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافی ورک او لکه رمضان کپ چې کوم دا غول ورک.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وای چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دی وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه خلو غواړي ورسته د صوبې په کچه او د غرنګا په نور مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دي هغه په برماندې زده لوب چې کوي کیږي، په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا په سرټیفیکټ والی هغه ډېر زیات خوشاله شي او هغه سره نور هم ډېر زیات بلند شي او هغه بیا نېشنل ته پکې لاړ شي، انټرنېشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبونه وتی مزه پکې انټرنېشنل ته لاړم، تایلند ته، دبي ته، دغه شان ته پکې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوبې وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې ما کوم څوک یې ساغ استوا چې پای کې ما وښ په دې کې مې ګولډ میډل واغستو.
د لوبو په ختمېدو په مجموعي توګه سواد تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو، سلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او یو سل یو 50 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو. د غرنګا یونیورسل تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو تمغې او یو سل ویش پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ننګرهار اوسیدونکو د کورنۍ او نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي. دوی وایي کومې بشري مرستې چې په دې ولایت کې ویشل کیږي اکثره وخت مستحقو کسانو ته نه رسیږي، خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر نهایي حده هڅه کوي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورورسوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ دوام لري. بشری مرستې یو شمیر نه دولتي ادارې له اړوندو حکومتي ادارو سره له سروې کولو وروسته ویشي، خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بشری مرستې بې وزلو کورنیو ته څنګه چې په کار دي نه رسیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سیف الله او محمد نبی وایي کومې مرستې چې د بېوزلو کورنیو سره کېږي هغه ناکافي دي.
غړو ته اړتیا لرو، غړو ته اړتیا لرو، نړیوالو نم دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرستې وکړي، په هغه اندازه مرستې وکړي،
ولیکن کوشش دا چې موږ سره کومک وشي ښه به وي، ځکه چې ډېر فقر سره مخ یو افغانان. کوم معاش چې موږ ته کېږي ډېر ناچیز دی، د کور کرایه دی، مرستیا دی، د کور نور مشکلاتونه دي.
د ګلورو په نوم یوه کونډه میرمن وایي لکړه و ډګ ژوند تیروي، په کار د چې د بشری مرستو نه برخمن شي. د تجبیبی په نوم یو بل میرمن وایي چې د ماشومانو د ساتنې تر څنګ ورته د ناروغ خاوند درملنه هم ورته غاړي شوې ده. نوموړي له نړیوالو خیریه ادارو څخه د دوامدارو مرستې غوښتنه کوي.
بچی مې زلمی نشته ده، یو بچی مې تر نه حلګان لرم، مېړه مې داس تکلیف ده، ګردو تکلیف ده، پروت ده، مزدوري نشته. بس
بشری مرستې د یو شمیر موسسو له لارې له ځینو حکومتي ادارو سره په همغږۍ ویشل کیږي چې یو پکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ادارې رئیس اکرام الدین مبتون وایي هڅه کوي چې بشری مرستې د دقیقې سروې له مخې پر مستحقو کورنیو وویشي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي، موږ تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو، نیولی مو هم دی. او که چېرته په سلو کې نیم فیصد کوم کس داسې راغلی وي چې هغه غیر مستحق وي، خصوصا چې هم نه وي، تاله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولی دي چې څوک به نه پاتې کېږي. د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده.
د بشری مرستو له روانې لړۍ دا شکایتونه هم مخې ته راځي چې مرستې د بېوزلو کورنیو لپاره په کافي اندازه نه وي، خو د نظر خاوندان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دې د بیارغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پلي کړي چې خلک له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سہر اوس پ پہ خبر کی د سہر لسنی میں بجے شو لن خبر نہ بیا دادی چر پاکستان د کورنی او چارو وزیر رانا سنا ولا وای چ پ پنجاب کی د مے پس ور لسما انتخابات نشی کولی نو موڑی د اپریل پش پڑا سما نا وقت پ فیصل آباد کی خبری اعلان تبلی چ پٹول ہواد کی با پ یونیٹا ٹاکنی کبی دا بدا سے حال کی د چ د سپریم کورٹ جرگا گے د مے پس ور لسما د پنجاب د انتخابات کولو امر کڑے دے بل خبر بیا داری چ جنوبی وزیرستان د پولیو ناروغی ضد پنځه ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په 14 پیل شو چې تر سبا یعنی د اپریل تر 13 به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال لډیو ته ویلي دي چې په دې مهم کې د دوی هدف وشپته زرا 9555 ماشومانو ته ساسکي ورکول دي. او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلی ضلع د دسمه کې لاندې لخخکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکی کړي. یادې ادارې د خبره د اپریل په 14 په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشری حقوقو کمیشن سیاته کړي چې په قبایلی ضلع کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ شو بلاوړي چې لوجې دوی سختې اندېښنې لري. ځایي خلکو د پښتون ژغورنې غورڅنګ غړو په بار بار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي دي. حکومتي او پوځي چارواکو بیا ویلي دي چې د ماینونو پاکولو لپاره کار روان کړي دي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې هنرمند امان الله ناصر ملمه دی. هغه د مشال لیډیو د ټوکو ټکالو خبرونې پام کوا قربه هم دی. لاغه سره دغه د ژوند پاړه خبرې شوې دي. د خبرونې قربا ګل ایاز ته راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو ودونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمه وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د غوی د جن د کار پاړه مانی د غوی لخلینه اورو. نن نن سره هم په دې خبرونه کې د پښتنو د سیمه یو وتلې شخصیت او هنرمند را سره ملمه دي. نوم یې امال ناصر. امال ناصر، تاسو په زمنګ مشال رادیو په خبرونه کې اوریدلې دي. هر اونۍ تاسو دا غي غږ اوري خو په خندا او ټقا کې دا غي خبري اوري. خو نن ورځ سره دا غوي د ژوند او د کار په اړه خبرې کوو. او دا هم تاسو وګورئ چې دا د مشال رادیو لپاره او دا یو ډېر لوی اعزاز دی چې امال ناصر ته د پاکستان ولسمشر لخوا پرایډ اف پرفارمنس یعنی د پاکستان لوی سیول جایزه ده دا ورکړل شوې ده. پاغي به هم ور سره خبرې کوو چې دا جایزه یې څنګه ترلاسه کړله. ناصر صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه ګلایا صاحب، خایسته ګلایا صاحب، د ګل رنگ ګلایا صاحب، او د غره کم له ګل رنگ خایسته اوسېږي خو عمر دې د ګل مشه.
ډیر زاته مننه مولانا ناصر صاحب. منګه اوریدونکو قدرمن اوریدونکو اکثر هر ونه تاسو اوري او په خندا او ټکا او تو تکای او دا ټول کریکٹر جدي استاذ واغ نه اوري. خو ستاسو ژوند نه ډیر کم خلک خبر دي چې ستاسو د هنري ژوند یو ډیر لوی تاریخ دی. او دا تاریخ زه هم یو گوا یو یما یو شاهد مازم هم د ستاسو د هنري ژوند. خو زیاتره موږ اوریدونکو چې دا خبر نه دي. نو کله اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم سیم سره تعلق لري په خیبر د پښتونخوا کوم سیم سره تعلق لري؟
زموږ خو یو ستاسو یو بوریوال کاکړ صاحب ملګری دي زموږ کنه. نو د دې سیمې نوم خو لورلای دی خو پښتانه د په مینه کې بورای ورته وایي کنه. نو زما پلار چې دی اول یعنی موږ کوچان خلګو خو زما پلار په دغه سیمه کې خپل اول دکان جوړ کړی و. یعنی زموږ په دری ټاټو به چې دی هغه دې ځای ته ویل سي لورلای یا بورای. بیا موږ د دې ځای څخه وتلي یو مختلفه سفرونه تقریبا 50 کاله مخکې موږ بیا راغلي یو په کوټه کې مشت شوی یو. او بس په کوټه کې دغه زموږ د والد صاحب د وفات وروسته بس بیا مزدوري دي خواري دي او دا ژوند دی روان دی. بس د تاسو د ژوند په اړه باندې خبر وکړه نو زبد داز چې اول مزدوري چې ما کړې واغه تقریبا د ډیر لوس څور لوس کال په عمر کې دا ټرکان به ما خالی کوله ډیر د درنی درنی پیټي به وکنه ځکه چې ما باندې دا چې د وخت نه مخکې د کور زمواري راغله والد شه وفات شو زما والد صاحب نو بیا کوښنی ورونه او بس دا غره کم یو ژوند او تعلیم چې دی
هغه ما څنګه به څنګه مو سره وکړلې
څنګه
دیکې پدی منځو بنا کې مو زده کړې څنګه تر لاسه کړې
زده کړې بس دا شی وی چې زموږ والد صاحب چې الله تعالی دی وبخشي هغه د تعلیم ډیر شوقي و کنه نو هغه د تجارت په سلسله کې یو دوه واره هندستان ته تللې و او دا هغه ځکه چې هغه راغی هغه د غوی د تعلیم څخه ډیر متاثر و چې هلته چې بچا سیګریټ هم خرڅول هغه به په انګریزي خبري کولې نو د دې ډیر شوق چې موږ تعلیم وکړو بلکې یو واره خو دا هم هڅه وکړه چې موږ هندستان ته واسطه چې هلته په موږ باندې تعلیم موکی بارا لغه قدرت داغه سره وفانه وکړ ژوند نو بس بیا چې دی ماتر اف اس سی پوری خو تعلیم کړیو لیکن داغه ورسته چې ما والد صاحب وفات شو نو بیا مجبورن هغه تعلیم پات شي او ما مزدوری ته مخ وکي او ما کوښنی ورونه چې هغه باندې متعلم وکي بس داغه کم مزدوری او تعلیم څنګه پر څنګه سره چلیدل
نو څنګه دی هنري ژوند تم څنګه پام کو تاسو مزدوریم کوله نو دا پخوانه د وړکی والی نشوکو چې د هنر میدان ته د ډګر تر علي
دا شي دی چې په دنیا کې دواره کوم هنرمندانی ګولای صاحب یو هغه چې دا شي اتفاقن راشي کنه او یو هغه هنرمند چې هغه د کوچنیوالي څخه هنرمند پیدا شي نو زما چې در کوم هدا پوری په یادېږي زه تقریبا د درو څلورو کالو په عمر کې ماته دا معلومه و چې یعنی په دې خو زه نوم خبر نه پاغه زمانه کې ټلویزیون دا شي یعنی ماته دا معلومه و چې دا هنري چې کم جراسیمو دا په هغه زمانه کې په ما کې وله او په شپږ کلنۍ کې په اوه کلنۍ کې زه په دریم کلاس کې به ما سبق ویلو ما سټیج ډراما وکړه او هغه و هم په دې مردوم شمارې باندې نو په دا مردوم شمارې باندې یو سړی او هغه د اتیا کالو بډای او لکه د نن سبا چې ځینې پښتانه دي کنه چې موږ د ښځو نومان نه درشیو او موږ د کور تعداد نه درشیو او د دې څه فائدہ ده کنه نو په دا باندې موږ د خلکو د اگایي د پاره د پوهنې د پاره ډراما کړو نو دا زما اوله ډراما و
دا کوم څه خبره کوي تاسو
دا تقریبا نو بزه درته وایم چې دا د 15 اویا خبره به
ځکه چې
په داش 15 شپته دی کنه نو دا به د 15 اویا د څلور اویا دغه سن خبري
ها نو اغه نه پسته به تاسو لکه څنګه تاسو ویل چې تاسو کې دا جراسیم وو لکه د هنري جراسیم یادو ما دا دا نو دا به څنګه خپل مسلک کې څنګه بدل څنګه
بیا دا چې موږ به پټ پټ به سینما ته تلم کنه کله به مطلب موقع ملاو شو دا چې د څور لوس کالو پنځل لوس کالو په عمر کې په هغه زمانه کې سینماګانې وې کنه نو بس دا سینما ته به ولاړم او زما سره چې به څه پیسې وې ما به دا فلمي پوسټران نه دی دادا کارانو د دغه پوسټران به مارای نیول او دغه د جمعرات د جمعې په شپه باندې زیارت په ورځ به په دا نوې فلمان چې په سینماګانو کې ولګېدل د پښتو فلمان په خاص ډول باندې نو د دغه د تصویران به ما د اخبارونو ته کټ کول او بیا به ما په خپل یو کاپي کې باغې کې به په سریش باندې لګول نو کله چې بز ما بابا خبر شو هغه به د دې شان ډیر خلاف نو هغه بیا از موږ کاپيانی به راوس وزلی یا پوسټران به راوس وزلو نو دا شي بس دغه رقم د هغه وخت څخه بس بیا چې یو وخت راغلو دغه چې ما مزدوري کوله په دې وخت کې یو فلم دلته جوړیدلو د شک په نامه باندې بدر منیر صاحب او آصف خان صاحب دار غلی ودلته نو هغه ته زوار غلم بیا په دې نو نسو واتیا کی سویل جعفر صاحب دی خټک دی نو دی دلته په ریډیو پاکستان کی پروډوسر او بیا پروګرامز منیجر مو بیا د کمرې ته زوار غلم نو د زما اډیشن وکړلو بیا د واتیا خبره ده او د دې نمخ کی په څلور اتیا او په درو اتیا کی دلته په کوټه کی آرټس کونسلو هغه آرټس کونسل کی بس سټیج ډرامې کې بلې نو هغه سټیج ډرامو کی الحمدلله چې بزاول سټیج ډرامې ته زوار غلم دوی زما کار خوش کړو د غره کم ریډیو ته چې زرا غلم بیا په یو نیوي کې په 900 یو نیوي کې پاکستان ټلویزیون ته زوار غلم مالتي می ډراما وکړه غز مر خلکو خوش کړه نو دا رقم دا سفر روان
دی هغه ډراما په پښتو کې او کنه هغه په اردو کې و چې کله تاسو د پی ټی
لپاره هغه کم سټیج ډرامې وي هغه په پښتو کې په اردو کې وي او دا چې د 900 واټیا د ریډیو پروګرامو د دینمو امیل امیل کی افضل شوق صاحب د پښتو یو ډیر ښه رائټر او نسیمه تگزی صاحب او زه خو نو داسې جاهل غوندیو مغوی خو ماشاءالله دواړه پروفیسرانو نو د هغوی په مابین کې بیا د سویل جعفر صاحب پرې نمایي کې بس دغه چې کوم لوستي خلکو د دغو سره به ناسته ولاړه کېدل نو بیا مې داسې څه لیکل وکړه نو لیکل چې مې وکړه هغه هم خلکو ډېر زیات خوښ کړه نو بیا دا رقم په ریډیو کې لیکل ډرامې بیا په ټي وي کې ډرامې بیا الحمدلله په 2015 سلرم کې بیا ما یو اردو د پښتو ډرامې مې ولیکل په 1990 کې غالبا ما ولیکل ارمانونه په نامه نو هغه خلکو ډیره خوښه کړ بیا ما هغه ارمانونه په اردو کې د نت د پاره په هغه زمانه کې د پرایویټ چینلان راغله کنه نو دا هغه د پاره په اردو کې وکړه هغه خلکو خوښه کړ نو بس بیا دا رقم الحمدلله دا وخت ما 28 سیریل د اردو کړی دی او لس سیریل می د پښتو لیکلی دی او دا رقم د مشال ریډیو چې می دیتم ته ډراما ویلې سي پام کوا چې دی کنه دا په زرهاو دا رقم په مختلفو ټلویزیونانو کې ما په زرهاو پروګرامونو سټیج او بیا سندری ما ویلې بیا سندری مزه په دا پام کوا کې استعمالوم کړل
بالکل تاسو په دغه کې وی په دې او دې پرونه پام کوا کې هم وی بالکل
پام کوا کې یو نو دا یو نوې شی دا او د دې د په کې زدا اضافه وکم چې د نغمه صاحب سره چې موږ د پښتو ډېر وتلې نوم دی او ډېر لو سندر غاړي ده نو دا هغه سره چې پړومبي ځل باندې ما د یو ډرامې پیشکش شورته وکړو چې تاسو موږ سره په ډرامه کې کار وکړه نو دې ما ته ول ته څوک یې ما ویل زه امان الله ناصر یم وایي زه خو ستا ډېر فین یم زه ستا دا کې سیټي اورم کنه دا چې کوم کامیډي سندرې او مزاحیه سکیټس و دا هم خلکو بیخي بې حده خوښول نو بیا دا رقم بس سنجیدګي هم ورسره وه او دا کامیډي هم ورسره وه
د مزاح د لارې ستاسو یو ډېر ښه پیغام هم وي هغه ټول اډینس ته هغه ټول خلکو
زه خو دا وایم ګلایا صاحب دا خلکو وخت ډیر قیمتي کنه باید چې موږ دغه د قیمتي وخت د چا د ورزایا نه کو کنه نو که موږ مزاح هم کوو باید چې په مزاح کې یو مقصد وي او کامیډي تاسو ته معلومه ده دوه قسمه کامیډي ده یو هغه دی چې به مقصد خپل اکشن کوا او مخ کښته او پورته کوا او سترګې کږي او دا کوا کنه باډي لانګویج باندې خلک خندوا یو دار کم کامیډي چې په هغه کې باید چې مقصد هم وي نو ما د شروع نه چې کوم کامیډي د پاره کې یا خو سیاسي نیمګړتیاوي د زموږ یا معاشرتي یا قبایلی چې کوم نیمګړتیاوي دي اوس ما ګرځم مردا کوشش وی دا هڅه وزما چې زه یو نوې خبره باندې یو پروګرام وکم کنه
بالکل بالکل د مشال اړیو کډمونو کو په مشال مرکه کې را سره د پښتونو د سیمې وتلې هنرمند امال نصر صاحب ملمد هغه سره خبره تر جاري ساتو خو اوس یو ول شند مالو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د دمیرستو حمل نصر صاحب سره خبرت د مورکو نصر صاحب د مینه مخ کې تاسو د مزه خبره کوله اغه ته خو رازو چې د پخوانی مزه کې سمره او وسنی مزاکه سفر راغلی د څنګه ګوري تاسو او بل بیا د ډرامو هغه هم دی د ژوند هغه خاطرې چې تاسو نه نه هریږي او تاسو وایي چې را د ژوند هغه زینې پیخي چې تاسو د ژوند هغه اکثر هغه ټول ډګری بدل کړ داسې خاطرې چې را هغه تاسو لپاره یو مشلې را جوړ شوې ده او تاسو اکثر په خپل خبرو کې هم خپل یاران دوستان ته ملګرو ته مینوالو ته هغه ذکر هم کوي کاغه هم را شریک کړي
نو دا زما خو کزه درته وایم چې ګلایا صاحب که تاسو یو ډراما سیریل زما په ژوند باندې جوړ کړئ دا زه هسي مطلب مبالغه نه ده دا زه په حقیقت کې درته وایم ماته ډیر خلک دا وایي ته خپل د ژوند چې کوم ستا خاطرې دي دا ټول یو کتابي شکل ورک څوک راته وایي چې نه دا تر واخل په یو پروګرام کې مطلب دا بیان ک خلکو ته څوک وایي ډاکومنټري جوړ ک څوک وایي ډراماټایز ک او یو ډراما سیریل په دې باندې جوړ ک نو زما خو دا ژوند کې د ارچا بخپل ژوند یو الحمدلله په نړۍ کې ډیر لوی لوی خلک تیر شوی دی او ډیر لوی لوی خلک وسمشتا چې دا غوي ژوند چې دی هغه د خاطرو نه ډک دی نو ځکه دا شی مطلب دا وایم چې یو سړی دی هغه په ګرد ژوند اردو یو ټکی هم نه دی ویلی کنا یعنی ما د اردو سبق نه دی ویلی او د اردو د سبق برسیر ز 28 د اردو سیریل ز ولیکم بیا چې ما کم تاسو ته ویلی چې مطلب ما بټرکان خالی کول دا ټرکان برات له سایکل به په یو پیټی کې وو او دا پیټی یعنی به ما را کوزولې کنا د دې ماحول څخه بیا الحمدلله ما زه وخت روانم د پښتو یو ډیر مشهور سندرغاړی په هغه زمانه کې به د کیسټو زمانه وې کنا نو دا د کیسټو په دکان کې به دا اواز راغلو او دی روانو نو ما ول کش کی یار یو وخت داسې زم رواني موزما اواز په یو دکان کې په یو ټیپ ریکارډر کې لګیدلې کنا نو الله تعالی غ ټول ارمانونه زما را پوره کړو کنا
او په دې کې یو سیریل یا د ډرامې نوم څه وو ارمانونه هغه ته
ارمانونه دا زما ډومبای ارما سیریل وکنه چې ما ولیکل وکنه او په هغه کې مطلب ډیر یو اصلاحي چې یو الک دی هغه ډیر زبردست فوټبالر دی لیکن هغه ته موقع نه ورکول کیږي کنه یا هغه موږ کنورټ کړو په انډس ویژن یو پرایویټ چینل راغلو دا هغه د پاره ما په اردو کې ولیکل دا هغه نوم وار ٹھیک شو پاگ کی خنو بلا غٹو اداکارانو ابی دلی صاحب دا پاکستان ډیر لوی اداکار دی هغه پاگ کی کار وکړلو بس بیا زما و دا ابی دلی د دغه ځای نه سره انډرستانډینګ شو بیا ابی دلی زما پنځه سیریلا چې ما په اردو کې ولیکلو هغه د ډایریکټ کړو کنه نو دغه رقم بیا د پاکستان یعنی فردوس جمال صاحب چې دی د پښتو او د اردو په حوالہ باندې ډیر لوی نوم دی کنه یو اکیډمی ده نو هغه زما په درو سیریلو کې کار وکړلو او په دوو کې هغه نېشنل ایوارډونه واخستلو نو هغه بل ورځ په پی ان سی لاهور کې یو میټینګ وو نو زه مور غوښتم د کوټینا نو هلته دی ناست او د غټو اداکارانو کې وویل چې یا دا مان الله صاحب دی او د دوه سیریل کې ما کار کړی دی ما دوه نېشنل ایوارډ اخیستی او هغه د سیریل کنه نو دا یو ما یو سیریل لیکلی وو په هغه کې د یو بوډا کردار کړی و دا هغه نوم سیسکیا افغان مهاجر کیمپ باندې چې افغانان راغلی دي او په مهاجر کیمپ کې دي او ماریا واسطیز موږ یو ډېره د اردو وتلې اداکاره ده نو هغه راځي بیا د دوی خاطرې نوټې یو کتاب لیکي د دوی نه تپوسونه کوي نو په هغه کې فردوس جمال صاحب چې دا ډرامه موږ جوړ کړه نو بیا اشفاق احمد صاحب او بانو قدسیا صاحب دا قتل کنا د دوی په کور کې مونږ هغه کیسټ وړي واله نو اشفاق صاحب د فردوس جمال ته ویل وای فردوس ایک عرصے کے بعد آپ پھر فردوس جمال لگ رہے ہو نا
واہ او حالانکہ اشفاق صاحب خو یو لوی نوم دے پا
یو نوی آگا خو مطلب دوردو ڈرامو پا والا خو آگا دیر لوی نوم دی کنا بسیکلی خو دای پختونو خو کار مطلب پلاور کی سیٹلو آوالا تی کار کولو کنا
بلکل
دای خو نو مومندو کنا دا اشفاق صاحب پا قوم بایمی خدا وو چې د ډیره وخت حالت آباد شو غالبا د انډیا څخه راغلی بیا په لاهور کې آباد شو نو دا رقم ډیر کوي خان چې دی خدای دی وبخي په دا حال کې اوس وفات شو کنه د پاکستان بی سی په لیجنډ لوی اداکارانو کې دا غوی نوم نو هغه یو ډرامه زما کوله اردو ډرامه و دا غ نوم وعده نبهانه پاره کې د دې ریټایرډ آی جی رولو نو د یو سین کولو بازور ولاړ شو ما ول سر دا سین دار کم کې تاسو نو وکي دار کم یو کې نو بخي نو یو غړي پسته د ډرامي چې کوم هیروین و هغه ته ما ډایریکشن ور کولو نو دای شراغ لی هغه ته ویل وای وای د دنه زدا کړو کړه دا ډیر خټی چر دی کنه نو دا ځینی خبری دا شي چې په ژوند کې د سړی بیا په یاد کې یو په خپل هغه ډایری کې ویل کې چې دا د اعزاز خبری چې کوي خان ستا تعریف وکي یا اشفاق احمد صاحب ستا د لیک او د تحریر هغه وکي تعریف وکي ستاینه وکي نو دا ډیر لو د فخر خبره ای کنه دغه رقم په پاکستان کې چې د اردو څومره لوی اداکاران دي چې تاسو یې نامه راخلی زبدا درته وایم چې دې زما په ډراما سیریل کار کړی
فلمونو ته چرته لیکل یا دغه خو کړی نه دا کنه
دا شې دی چې فلمونو ته زه واری تلم کنه نو په هغه کې ماته د څلور فلمانو افرم شو او د پښتو فلمونو کنه په زمانه کې زتل لوم ایور نیو استودیو او دا بلا استودیو غانی وی تقریبا په لاهور کې کنه اوس خو نشته کنه نو زه الته تللی یم البته دوی ماته د څلور فلمانو خو البته د فلمانو چې کم ماغول ګلایا صاحب کنه تاسو شاید البته نه استورغلی کنه هغه بیخي مطلب زپ هغه کی میچ اټ میچینګ نو نو فلمان دغه رقم باندې دکړي په داتیر ورځو کې زموږ د پښتو یو ډېر ښه موسیقار دی علي حیدر کنه نو هغه زما سره رابطه کړې وه چې موږ به یو فلم جوړ کړو او بیا هغه په فلم باندې خبره مو شوه بیا یو واري زه افغانستان ته تللی وم د کرزي صاحب په زمانه کې کنه نو په هغه زمانه کې ما ویل چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم نو په دغه سلسله کې بیا یو زوما او یو زموږ ملګری او خدای رحیم هغه مخکیم دلته په کوټه کې یو فلم دی جوړ کړی او انتقام کې هغه یوازنه فلم دی بیا بل نه دی جوړ شوی نو هغه را سره او بیا مونږ ولاړو اجمل خټک صاحب سره مو ملاقات وکړو چې مونږ دا فلم جوړول غواړو بیا غلام احمد بلور صاحب سره مو ملاقات وکړو بیا د اجمل صاحب سره ما ویل چې بابا بله د دې فلم په سلسله کې چې موږ په باچا خان باندې فلم جوړول غواړو دا ما ډېر ښه ستوري لیکلې و چې په باچا خان کې چې د باچا خان با بابا چې کوم مزار دی په جلال آباد کې هغه ته یو پلار راځي او یو بچی ورسره یې هغه پلار یې دعا کوي یا بچی ورته وایي چې دا د چا قبر دی نو بیا په فلش بیک یعنی دوی دا مطلب هغه سټارټ شي کہانی کنه نو بیا د اجمل صاحب سره ملاقات وشو بیا ما ویل چې د ولی خان بابا سره ملاقات وکم نو هغه بیره تو ویل چې نه کته په د ولی خان بابا په پلار په باچا خان بابا باندې ته فلم جوړول غواړي نو بیا د هغه سره د ملاقات ضرورت نشته بیا بلور صاحب ماته یو خبره وکړه هغه ویل وای د باچا خان بابا د رقم ستوري ده کته هغه په صحیح معنا باندې جوړ کې نو هغه خوري لیس کې ده نشي دلته کنه او کته په هغه کې ملاوت وکې نو هغه باندې بیا مونږ خو به دو کنه نو دا رقم بس هغه ستوري به سره پات شو نو ما دا رقم
کې مونږ جوړول خو هغه د پلان کې شته
بالکل با هغه کې وخت راشي ان شاء الله بیا چې تللم افغانستان ته د امیت کرزي صاحب په دور کې دا هغه ورور دی کوم کرزي صاحب دا هغه سره ما دا خبره ډیسکس کړی و چې مونږ ځینې کارونه باید چې دلته د افغانستان د ټلویزیون د لاري وکړای شو کنه په هغه کې زما دا پلان و چې دا زموږ چې فوک داستانونه دی ولسی داستانونه دي کنه باید چې موږ په دغه باندې کار وکړو نو دا زما ډیر لوی ارمان دی چې دغه شان چې دی دا فوک داستانونه شو
دا
موږ چې کم کریکټران دی په غنی خان بابا باندې یو زبردست یعنی دغه په ستوري کې ته ګوره
دا په ترو چې کوم اتلان دي تاسو دا یو زړه کې مو ارمان دی چې را دی په دې معنی
ارمان دی چې په دا باندې مطلب ډراما وکم یا زه فلم باندې جوړ کړم کنه په دې کې دا چې bale bale bale
امال ناصر صاحب خبرې ترې وجاري ساتو خو اوس یو ولشن د مالو او د دمیرستو بیا خبرې کو
دا مشال ریډیو دا
د دمیرستو د پښتنو د سیمې وټلې هنرمند امال ناصر صاحب سره خبرې کو چې په دې رستو کې د پاکستان ولسمشر لخوا پراید اف پرفارمنس اوس نه کارکردګي جایزه ګټلې ده لوی سیول یعنی ولسی جایزه ده چې دا تر لاسه کړل ده دا جایزه شکر تاسو ما ناصر صاحب تر لاسه کړل نو څنګه محسوسولو تاسو چې راز سره ته ملاو شو زما چې کم کارو کز ما چې کم کارونه وکړل ما چې کم سو وکړل دا هغه په سیل کې سنه سره مطمئن شوی او کنه
ګوره ګلای صاحب دا فنکار چې هنرمند کی کنه د دې خو چې ستای نه وشي ظاهر خبره ده د خو یا د چکچکو چې خلک چکچکی باندې و کی یا خلک وا وا ورته وای کنه یا د ته یو دار کم جایزه ورکړل سی په دې کې خو څوک انکار نشي کولای چې زنه خوشاله سوی او بیا دا د پاکستان د هنر په دګر کې تر ټولو لوی جایزه ده تر دې لوی جایزه نشته
بالکل
دویم خبره دا ده چې زه دا وایم ما په ار سټیج باندې دا خبره کړې ده چې په دنیا کې چې دار کم جایزې دی ګلای صاحب هغه د شي مسلسل په تسلسل کې یو درناوی لري عزت لري کنه مثال په ډول کې چاته پراید اف پرفارمنس ورک ول سی نو دا هغه سره بیا یو سرټیفیکټ می چې ستاسو د جهاز کرایه به نیمه وي او ته په دغه ملکو کې دغه دغه وټلو ته ولاړې هلته به ستا مطلب انټری فری او بیا هغه ته یو وظیفه مقرره کړل سي نو هغه بیا داسې مشي تر مرګ پورې چې ما ته یو جایزه راکول سوه. زموږ دلته چې د بدقسمتي دا ده چې نن دا جایزه تا ته درکول سي پنځه ورځې د خلکو هم یېري بیا ستا هم یېري د حکومت هم بیا ته یېرې که نه نو دا جایزه د خوشحالۍ خبره داسې وه چې دا پنځلس کاله مخکې د لومړي ځل دپاره د پرایډ پرفارمنس دپاره زما نوم تللی و د ریډیو پاکستان نه بیا دا تقریبا هر کال دا زما نامه جي د ټلویژن د خوا څه یا د کلچر ډیپارټمنټ د خوا څه د مختلفو ځایو څخه ځي. نو بهرحال تاسو ته معلومه ده چې دلته کله کله ګډبډ کېږي نو هغه جایزه لږ سره وځنډېدل خو دا واري چې هغه زموږ د کلچر یو سیکرټري صاحب واریپال صاحب اصغر اریپال صاحب هغه ویل وایي دا واري زموږ سره چوایس نه و چې ستا نوم ریجیکټ کړو. د هغه وجه دا وه چې د انفارمیشن منسټري څه هم ستا نوم راغلی و سلیکټ شوی و د پي ټي وي نه هم ستا نوم راغلی و او د کلچر ډیپارټمنټ هم ستا نوم استولی و نو وایي بس بیا مجبور موږ تا ته دا جایزه
درکړو. دا خبره صحیح ده چې په دومره حالاتو کې لکه د چارواکو یې چې موږ سره بل لاره نه وه اوس
بالکل د درو
خو نه ستاسو کار او هغه خو نه پټیږي ګوره ویل مر خو په ګوته یا په هغه باندې پټیږي نه کنه ساسو چکم کار دے
نه نه زمری مشتی په کومه علاقې کې وسیږي کنه التل مر پټیږي سر په یو غوتم پټیږي په نیمه غوتم پټیږي
هغه به بل موضوع ده هغه به بل اړخ ته ځي خو دا پروگرام ستاسو هغه کې دی درناوی کې دی چې تاسو پښتو
دغه زما د پاره ته یقین وکه زما د پاره دغه د ایوارډ خبره ده چې په کوم ورځ باندې ما دا شی په فیسبوک باندې ورکړلو کنه نو د لاندې د لوی لوی خلکو کمنټس یو کنه د ریډیو سره ستاسو بوریوال صاحب رازق فهین صاحب موږ یو شاعر دی هارون باچا صاحب کنه او دغه رقم زموږ نصیر کاکړ صاحب دی دغه د دغو خلکو لاندې دا لیکلي چې یاره ته د ایوارد نه ډیر اوچت یو دا ایوارد فلانا فلانا اصل کې ایوارډونه دغه ایوارډونه دغه دي چې نن ګلایا صاحب دا محسوس کړه په پاکستان کې په لکاو کسان په کورډاو ټیلنټډ پښتون ډیر ټیلنټډ قوم دی کنه او ګلایا صاحب زه دلته کېنولم اصل کې ایوارډونه دغه دي.
ډیر مننه امل نصر صاحب د پروګرام د پښې به هم دی او لکشانی ک منګ پدی هنری جون سره سره تاسو هغه پړاونه کتلی دي د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د پښتو په میدان کې څنګه ګوري د پخوا پرتله اوس تغییر راغلی دی او کنه پخوا موږ تل چې په پی ټی وی باوا یا و ریډیو پاکستان بو نو ډیر کم به د پښتو طرف ته یو غو خو اوس حالات ساسې په نظر باندې بدل شوی دي.
دوه اړخې دي ګلایا صاحب یو خو چې موږ به کله په ریډیو کې کار کولو یا په ټي وي کې به موږ کار کولو زموږ به دا هڅه وایي چې موږ سوچه پښتو ووایو خالصه پښتو ووایو مګر نن چې دی کنه چې کم الکوان دي ګوره په دا هغه باندې چې تر واخې په دې سوشل میډیا باندې ولې د هر چا سره موبایل دی د هر چا سره خپل چینل دی د ټي وي او د ریډیو مطلب اغوی خپل غنرونه ښکار کوي او ډیر ټیلنټډ بلا کسان چې دی ګوره دا پښتون چې دی ګلایا صاحب د دې چې دا دنیا ولی بیریږي دا چې دی دا یو ډیر د ډیر شي دی د فن سره د هنر سره پمزک کی کنه د دې ډیری دا ما یو پروګرام کولو پښتانه په بالیوډ کې دا د ټي وی پروګرام او په دې کې به ما دا ویل چې دا بالیوډ چې دی د انډین فلم انډستری د دې نه کته پښتون یې وی خواته کنه چې شي پکې پاتې کی یعنی کته اوس دا انډین فلم انډستری راوخه داغه د راج کپور فیملی او باسي کنه داغه شاهرخ خان او باسي فیروز خان او باسي دلیپ کومار صاحب او باسي امجد خان او باسي سلمان خان او باسي قادر خان او باسي کنه او دا خانان کې جنیو باسي یعنی ای ون د ډانس په میدان کې هم فرح خان او سورج خان او تشي او بیا د کمپیرینګ پاغه کې کنه ساجد خان دا ډیر وتلی نمونه دي نو دا پښتون چې دی پښتون د چته لار ورکه یعنی هغه ډیر تر لري ځای پورې تلای شي دا انډیا کې د کنه په انډیا کې دا چې کوم دا کاران دي دا خپل
د پاکستان اوس حالات څنګه دي ساسه پاغه معنی
اوس خو ګوره زه تاسو ته خبر وکم حالات خو نه دي بهتر که زه تاسو ته دا وایم چې حالات بهتر دي نو دا خو دروغ دي که نه حالات په هغه وخت کې بهتر کېدی شي چې ښه په هغه باندې په کلاو زړه باندې ګلپانه راشي نغمه راشي ارون باچا صاحب راشي او هغه په سټیج باندې میوزیک ووایي که نه دغه رقم امان الله لاړ شي په تیټر باندې ودرېږي په کلي کلي کې لاړ شي او خپله د تیټر ډرامه وکړي که نه امان الله لاړ شي خپل سندری وایي امان الله لاړ شي مطلب چې څه زړه وغواړي نو حالات خو هغه رقم نه دي سر دا خو تاسو ته معلومه ده زه به دروغ ووایم چې دا رقم دي که نه خو بیا هم موږ به د خدای شکر باسو چې دا پام کوه پروګرام کوو او په دې موږ ته څوک غږ نه کوي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو زه یو خبره درته وکړم چې د هنر لاره هیڅوک نشي تړلی که نه
ناصر صاحب دا پروګرام بیخي را سره یو منټ دی ځوانانو ته نوي کول ته موږ ته ټولو ته څه پیغام به ورکول غواړي
زه دا پیغام ورکول غواړم سر چې دا موږ چې کم کار کوو یقین وکړه دا د جنتیانو کار دی ٹھیک شو که دغه میدان موږ په صحیح او مثبته طریقه باندې د قوم د ګټو دپاره استعمال کو او ضایع نه کو دا وخت او ډیر په سوچ سمج باندې یو شی ولیکو او پرفارم کو دا جنتی میدان دی او دا یو ډیر پاورفل میدان دی باید چې ټول ځوانان دې فیلډ ته راشي
ناصر صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال اړیو په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او د خاطرې مو راسه شریک کړي دا مشال اړیو قدر مندو کو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې وتلي هنرمند امال ناصر خبرې واورېدې چې په دې رستو کې د پاکستان حکومت لخوا لوی سیول جایزه د پرایډ اف پرفارمنس ورکړل شوې وه دا خبر تاسو واورېدې په همدې سره د مشال مرکه پروګرام په همدې ځای رانغاړو خپل کوربه ګل اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم